ازادي راديو اوريدونکو ته زما لخوا السلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبانو ورباندې د چهارشنبه پر ورځ حمله وکړه د سولې او پخلاینې د غرض له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غویي اصور شلمه د می میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د شنبه تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 10000 افغانان هیواد ته راستنې شوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبه تر ورځې له ایران څخه 10400 افغانان په خپل خوښه ستنې سوي او 18202 نور په زور ایستل سوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8840 افغانان په خپل خوښه هیواد ته ستنې سوي او 1891 نور په جبري ډول ایستل سوي دي. د IOM د ارقامو له مخې د اروپایي ټولنې له غوړو هیوادونو څخه هم د روان میلادي کال له پیله 643 افغانان خپل هیواد ته راستنې سوي، چې له ډلې 301 کسان په خپله خوښه او 346 نور په جبري ډول استول سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې یو ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې د سکاټلند په ادینبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل شي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هماهنګي یا کمپټیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې لمخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبرلانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کښېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځنوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی وو د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنیو وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویایمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یوه پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتری میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپله وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخوانی شوروي اتحاد اخیسته. پوتین زیاته کړه د اوکراین پلازمینه کیف د روسیې یوه پخوانی پلازمینه ده. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. پوتین وویل چې دا بریا د هغو جنګیالیو په مټ ترلاسه شوې چې د روسیې له پخوانیو پلازمینو کیف او ویلکی نووګورد څخه یې په میړانه دفاع وکړه. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان ورباندې د چهارشنبه په ورځ حمله کړې د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. په بلخ کې د کوچیانو ستونزې په یو راپور کې څېړو.
په کار دا ده چې دوی ته ګرځنده صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د خوست اوسیدونکي وایي د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کړی اونیز پروګرام. خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبه په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 ویشتنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خوا وژغ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همدارس ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. دی ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکي وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند یې د ښځو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکي اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکي وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکي وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت وو او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوي دي چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په شمال زون کې د کوچیانو د ټولنې مسؤلان وایي چې له اساسي حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې کوچیان په دغو ولایتونو کې له بشري حقونو څخه هم محروم دي. مجیب الرحمن حبیب زای تفصیل لري.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیايي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمينه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق اسدی رادیو ته وویل چې کوچان په ثابت توګه د استوګنې ژوند پر مخ نه بیایي او له همدې کبله له خپلو ډیرو بشري حقونو څخه محروم شوي دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیايي مرکزونه او خوندي جوړ کړي.
کوچان زکه د سیهي او تعلیم سره تبل چا ډیر مخکې دي چې دوی په حالت د للو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل شي دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځم د صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچانو په سرکونه چریبه د مالچر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچان په چهارګولک، خولم، چمتال او شولګر ولسوالیو کې ژوند کوي. دی وایي سره له دې چې محلي زورواکو د هغوی مالسر غصب کړي دوی په نام نسیمو کې د ژوند کولو لواچې د کار له زمینې به برخې شوي دي.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعدول د حکومت حق دی چې باید ټول ته کار زمينه مساعد، خاصا کوچانو ته. هر خلک چې فرنسان کوچان معلوم لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیايي اسانتیاوو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار ښوونځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیايي مرکزونه په پام کې ونیول شي. چیرې چې دوی ژوند کوي باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، که نه دوی له خپلو ټولو بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطحه 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال زون کوچیانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیایي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې دا بنسټ ټولو افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچیان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یې ورته کلینیکونه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې بیر لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیر لري؟ نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
خالیده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، لا افغانستان ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه لا وضعیت ناراضي دي. خو خالیده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالیده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو 13 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالیده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په وینا لشت لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شکلند دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیزی نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالیده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 13 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په 100 کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوي ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کرستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
ژوند ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبې ورځې د حملې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په کابل کې د کاونټر پارټ په مرستندویه مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یوه ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلي چې طالبانو د دې حملې په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته یې هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارټ مؤسسه تورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارټ له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیايي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په منځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. ورځپاڼې لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارټ کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځمې پر ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 40 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 500 بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلې چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د اتو میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د سره صلیب د کمیټې یوې فیزیوتراپیستې اخیستې او خپره کړي. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوو ورځو کې نږدې 4,00,000 کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي څه باندې 1,000,000 افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو دغه ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنی نه دی عملي کړی. د هغوی په خبره دغه 3 کاله کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ سوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ زون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برښنا پورې تړلي دي. خود افغان حکومت د چارواکو د بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برښنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعدې شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې د نننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برق ورسوي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د څو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو دپاره برښنا ورکول کېږي. زموږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي نو پس کټول خوست نکېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمل توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمل توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې تڼیو ګربزو لکڼو تریزیو باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فیدی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. انشاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچېر یاد ولایت برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه
وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو د اروپای ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایراني چارواکو په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړې و چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یو مناسبه معامله کولای سي. جزئیات له احمد تکلنا.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدراعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشري زیل پایل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیک کوونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکېچ په پراختیا کې له ښکېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکېچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي خو د ایران ګواښې رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران التیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي. خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دای غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ترامپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. ښاغلي ترامپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولای شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
اسدالله اندړ له میزان ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي ګران افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې سولې ته لاس په دعا سي. نصرت الله امندوس له کندهار لیکي، موږ له طالبانو څخه په کلکه غواړو چې اور بند وکړي، نور د خپل هیواد نه ورانوي، دا د ټولو کور دی. عبدالواحد مدقق له لوګره، ایران چې وایي افغان کډوال باسي باید افغان حکومت له هرې خوا آمادګي ورته ولري. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي که د انتخاباتو کمپاین پیل سي د خوست د برق پرانستنه به ووسي. او بصیر هیلمند له کابل په خپل سیمه کې لیکلي، د هیواد ټولو دوکاندارانو څخه هیله کوم چې له انصاف څخه کار واخلي او مواد قیمت خرڅ نه کړي، ځکه چې اکثره افغانان بې وزله دي او اقتصادي مشکلات لري. بل دا چې د روژې مبارکه میاشت ده. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسائل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد، د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته نږدې 8000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یو ورځنۍ لوبې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کرکچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځنوژونکي حمله وسوه. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا څلور او یوې مکلیزه پرون په مسکو کې ولمانځل سوه. اته بجې او یو دیرش دقیقې سوی تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنیو د زیاتوالي له کبله د سوداګرۍ او پانګونې مخه نیول سوې ده. دوی وایي چې په دغو لارو کې وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو تجارتي توکو په شوکونه کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حمله سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتان واقعي تجارتي بنادرو څخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنې لوچې وستوال مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولې هم دي. خاغلی قاسمی زیاته کړه نامنې سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنې له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر د دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په نامنې سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنۍ په دلیل د حیرتان واقعي بندر ترمنځ په لویو لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمه نام نه دی او دا لمو لپاره ډېر خطرناک دي. لامدې حمله موږ نشو کولی چې خپل مواد انتقال کړو تا د وسلوال ټانکرې سوځوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنې په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لویو لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در استقامت شورای لمبریه که جوزجان مزار شریف آغاز شوه.
د مزار جوزجان په لویه لار کې تصفیوي عملیات سبا پیلیږي تر څو سوداګریز توکي له تهدید څخه مسؤون شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه دی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې د پانګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حمله سبب شوی چې د سوداګریزو بنادرو لالارې د توکو رالیږد کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د بجه اخیستنې او د نفتي توکو د ټانکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډېر شو هیوادونو د رواني میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤون ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. نور تفصیل له فرشتې جلال زینه په یو راپور کې اوري.
په اساس کې 5G د سیارې یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کیده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته، چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې له 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پاتام د پرمختللي ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکي زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي یا له سیارې ټکنالوژي د جاسوسۍ او د معلوماتو دراغونډولو لپاره کار اخلي.
They put all kind of small dangerous midgets
خو په دې وسایلو کې چني او خطرناکي پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط سره ټینګولای شي او کچيري کرکټ پیښ شي چې کولای شي چې تاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا تاسو د ارتباط شبکې قطع کړي او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژي په اړه په یو بل نړیوال کانفرنس کې د چین د خلکو ګوند سیاسي مشورتي شورا غړي چې خوا تونګ ویلي چې ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسۍ لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل عواید زیات کړي او د یو پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر پورت کې ویل شوی چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجن کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجن کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. دا چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډلهیز ډول هغوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقیف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومیټریک معلومات، د ډي این ای معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتیږي. د رپورت په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره له دې موبایل یا سیارې ټکنالوژي کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شای له چین بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژي کار واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په فایل کې پام دی اکلا دی وی مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم